څلور بجې شپې احمد شبریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونیسي د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون پنشن بنا وخت په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي له سرمنشي څخه جلا په خپلواک کټوګه کار کوي هغه زیاته کړه چې په جنو مواردو کې شای راپور ورکوونکي هغه هیواد ته لاسرسي ونه لري چې مسولیت لري اما دا سیاسي دوی له راپور ورکولو څخه نه منع کوي د طالبانو د حکومت ویان چې بهولا مجاهد د سیشن بی پروس ویل چې ریچارډ بنټ افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله د نړیوالو الوتنو د څاروي اداروي چې د سنگاپور ایرلاینز بریټش ایرلاینز او لوفتانزا هوایی شرکتونو د افغانستان پر هوایی قلمرو الوتنې زیاتې کړې دي د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د کابل په هوایی ډګر کې د ځغاست لیکې په ګډون د الوتنو د کښېناستلو او پورته کېدو د تنظیم دستګاوې خرابې شوې وې ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان له ترانزیټ څخه لاس اخیستی و د رویټرز د راپور له مخې که څه هم دغه خدمات تر اوسه په بشپړه توګه بیرته نه دي پیل شوي خو هوایي شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرایل ترمنځ د هوایي قلمرو په پرتله خوندي بولي د پاکستان په پنجاب یالت کې یولس پولیس وشل شوي او لاس ټپیان شوي دي د پنجاب پولیسو تیره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه پرون پنجشنبه هغه مهال شوې چې د پولیسو دوه موټر د اونیزې دندې تر بشپړولو وروسته بیرته راستنېدل چې یو موټر یې په لاره کې خراب شو چې وروسته غلو ورباندې د راکټونو حمله وکړه د خبر پاڼې له مخې په دواړو موټرو کې تر شل زیات پولیس سپاره وو د پاکستان صدراعظم شهباز شریف دغه برید خندلی او د غلو په وړاندې د سمدستي او اغېزمنو اقداماتو امر کړی دی ویل شوي چې دغه برید د کچې سیمې په نوم غلو کړی دی د سند او پنجاب ایالت پر پوله سلګونه کیلومتره مربع لرونکې دا سیمه له خیبر پښتونخوا څخه د عرب سمندرګي په لورې د بهیدونکي عباسین دواړو غاړو ته پرته ده د کچې غله اصطلا د هغو ډاکوګانو او وسلوالو لپاره کارول کېږي چې د سند او پنجاب په سرحدي سیمه کې فعالیت کوي د انسټر اعظم نریندرا مودی نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید نوموړی به په دې سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي هغه کیف ته له رسېدو مخکې له وارسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیا او اوکراین سره څخه وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې لار ته مخه کړي د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې د څوار لسغړیو د نیول کېدو خبر ورکړی د ایران نیمه رسمي خبری اژانس اسنا د دې وزارت لخوا نن جمعه د خبري شوې خبر پاڼې له مخې ویلي چې دغه مشکوک کسان د دې وزارت د اجنټانو لخوا نیول شوي دي خو دا نه دی ویل شوي چې دغه نیونې کله ترسره شوي خو ویل شوي چې دغه څوار لس کسان چې په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته ننوتي وو غوښتلې تروریستي عملیات سرته ورسوي اوسه جوړو په انټرنیټ کې پاسه جوړو ډاٹ کام کې اوري ملګرو ملتو د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون چې پکې د شزو د مخ ته پټېدو او د ژغ د غل کېدو حکم شوی د افغانستان د وضعیت تش کېدو د لارې خندو والا یو شمیر دینی عالمانو هم دا قانون غندلې
نیات په صدر د اسلام کې نو بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي دا تعبیر ناروا تعبیر دی
د دې ترڅنګ به په دې خبرونه کې د هلمند او کندهار په سیندونو کې د لامبوزنو په اړه واوري
داسې ورځ دي نه چې په یو سیمه کې د اوبو پیښه چې یو څوک یا ځوان یا سپیږی یا کوچنی یې نه وړي
په دې خبرونه کې مو د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ سنگلاخ سیمې ته ورولو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوې قانون وخانده دغه سازمان وویل په دې ډول پریکړو د افغانستان د وضعیت تشکېدو هیلې له منځه ځي بلخواه ده بشری حقونو او ده شزو ده حقونو زین افغان فعالان وی ده طالبان حکمت هیز دول کورنی او بحرنی قانونی مشروعیت نلری او ده قوانین و مقرراتو ده تسبیبولو او پلی کولو حق هم باید ځان ته ورنکړي. د طالبانو د حکومت په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشه توشه کړي د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو پر ژغ او مخلوصولو بندیز لګېدلې. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشري ملا هبت الله اخونزاده توشي کړی د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو مدني فعالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو غبرګونونه راپارولي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنجشنبه په ورځ د اګست په 22مه نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو دا قانون وغنده. نوموړي په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو حکومت په خپل نوي قانون کې د ښځو پر غږ خپرول او مخلوطولو بندیز لګولای موبایل
Beyond, of course, condemning any in such decisions, it's hard to...
ده 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 والپریکلو ده غندلو سربیره ده تصور دیر سخت ده چه یو حیوات ده ده داس فرمانونو پا موجودیت که وده و پرمختگ وکری او وضعیتی خشی.
ده طالبانو ده حکومت پا ده قانون که چی ده اگست پی اویستمه اعلان کرده طول تلور فصله او پینز دیرس ماده لری او پا دیر لسه مماده که ده خزو ده طول بدن پتول لازمی بلل سوی او ده قانون پتکو ده فتنه لویره ده خزو مخ پتول هم ضروری دی. ده ده قانون ده یاد ماده پا بل جز که ده خزو غک چه سندره ناتونه او قرات پا که شامل دی پا مجموع که پلوار غکویه لی هم او رت بلل سوی دی. ده پا ده سی حال که ده چه ده طالبانو ده اعلان روستا پا هیواد ده نه هم ده خزو ده حقونو او مدنی فعالانو او ده مترز و خزو بیلا بیلو دلو اعتراضی کمپاینو نپیل کردی. لده دالی ده شنبه های ارغوانی پنوم ده مترز و خزو دلی رسانه و تپاس ده ولی ویدوگانو که ویلی ده طالبانو حکومت ده هیچ دول قانونی مشروعیت نلرول لعمله ده افغانستان پا خلکو پا زنگلی توگه پر خزو ده محدودون که قوانینو ده جوڑولو او پلی کولو صلاحیت نلری. ده ده دالی مشره مریم معروف آروین ویلی
ده طالبانو نمول شوی او نامشروع حکومت ده افغانستان خلکو تا ده قوانینو ده تصویب حق نلری. دایشی او طالبانی حجاب نه انسانی ده او نه اسلامی. ده طالبانو نمول شوی حکومت ده امر به معروف قانون خواهی چه ده دل ده افغانستان ده خلکو پا خاص توگه ده خزو ده بشری حقونو آزادی و ده زپلو پلاته گده.
د مترزو خزو د خوځښتونو ډلې ویغړي هم رسنیو ته پاستولې ویډیو کې ویلي
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ښځو د حجاب په اړه د هغو ځپونکو او سخت دریځو قوانینو مجموعه ده چې ښځې په بشپړ ډول د ځان پټولو او آن د هغو د غږ محدودولو ته اړ باسي. دا قانون نه یوازې دا چې د ښځو د هغوی آزادي اخلي بلکې هڅه کوي چې دوی په بشپړ توګه د ټولنې د مشارکت څخه محرومه کړي.
د بشري حقونو ځینې بنسټونه هم د قانون د ښځو ترڅنګ د ټولو وګړو د بشري حقونو ښکاره نقص بولي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
البته طالبان در پی اعمال محدودیت ها بودن از وقتی که قدرت رسیدن هم
البته طالبان له هغه وخت چې وقت ورسېدل د ټول سخت دریځ او ظالمانه محدودیتونه یې اعمال کړي، خو قانون یې بیا له بده مرغه وضعیت نور هم بدتره کوي ځکه دا د طالبانو ادارو ته ډېر واک ورکوي چې دوی له عامو خلکو سره په ډېرو عادي مسایلو د یو مجرم په توګه چلند وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی په تېر یو کال کې 10,000 کسان د غیر اخلاقي اقداماتو په تور نیولي او 280 طالبان یوازې د ګیرې نه پرېښودلو لپاره له دندو شړلي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون غندلی چې په کې ویل شوي د ښځو مخ باید پټ شي او ژغ یې څوک ونه اوري. دیني عالم صلاح الدین سعیدي وایي دا پریکړه اسلامي نه ده.
هغوی چې د غیر مسلمانې وي او اسلام ته راغلي دي دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلي، مسلمانانو ورته دعوت ورکړی. دا چې د ښځې غږ د فتنه شي، هر څه فتنه کېدلی شي، اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه و، بیا وروسته نه و. دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي، دا تعبیر خطا، غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په کندهار او هلمند کې د لامبو پر مهال تلفات. د کندهار پارخنداب لویه ویاله او د هلمند په سیند کې هر کال د لامبو پر مهال لسکونه ځوانان غرقیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. یوازې په کندهار کې په تیرو درو میاشتو کې 14 کسان د لامبو پر مهال مړه شوي چې شپږ یې ماشومان دي. خلک د ژغورنې د مسلکي ټیمونو او وسایلو نشټوالی د دې ستونزې په مخنیوي کې یوه بله تشه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند د چپان د سند په دې څنډه کې چې وبه خورا تیز دي، یو شمیر کم عمر ماشومان لامبو کوي چې هر شیبه د غرکېدو او ډلو ویرستا. په تیر څلور میاشتو کې د هوا له ګرمېدو سره په پرله پسې توګه د کندهار د ارغنداب سیند لوی ویالې د اهلی بند او د هلمند په سیند کې لسګونه ځوانان او ماشومان د لامبو پر مهال په اوبو کې ډوب سوي او مړه سوي دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو د امنیت کمانډانۍ د معلوماتو له مخې له دې جملې روان کال یوازې په ارغنداب سیند او لوی ویاله کې 14 کسان اوبو غرکړي چې شپږ یې ماشومان دي. خلک وایي د ډیرو ځوانانو د لامبو مهارتونه کمزوري دي او د بند د ژورو او د سیند د تیزو اوبو په خطرونو نه پوهیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالستار سوري وایي ډیری وخت ځوانان او ماشومان نه پوهیږي چې څنګه د ځان ساتنه وکړي او په ډوبېدو سره د ژغورنې لارې چارې نه لري.
هلمند سیند هر کال په لسګونه ماشومان، ښځې او ځوانان د ځان سره وړي. دا په پرله پسې تکرارېدونکې پېښې دي چې هر کال تکرارېږي. پرون محمد ادریس په نامه یو 13 کلن ځوانو د خپلو څلورو خویندو یو اجنۍ ورورو یتیم هم چې اوبو یو نن مخابره وسپاري.
د سندونو په ځانګړي ډول د کندهار د دهلې بنا او د هلمند سین اوبه ډیری وختونه د موسمي بارانونو او د بندونو د خلاصېدو له امله په غیر متوقع ډول بدلیږي. د کندهار اوسیدونکو حکمت الله صلیحي وایي په دوبي کې ځوانان د تودوخې له امله په سندونو کې لمبېږي چې ډیری وختونه دوی د اوبو ژوروالی او د جریان سرعت ته پاملرنه نه کوي.
داسې ورځ دي نه چې په یو سیمه کې د اوبو پېښه چې یو څوک یا ځوان یا سپین ژبي یا کوچنی یا نوی وړي چې دا واقعا یو ډېره طبي ستونزه ده او زموږ د دې ستونزې سره ورځه استثنا نه کوي. ورځ څوک ژوند له لاسه ورنه کړي حتما دا پېښ کېږي. که چېرې تاسو چې د کندهار دغه یوازې د عدلو برخې ته توجه وکړي یا معلومات وکړي په سلهاوو نه په زرهاوو کوچنیان، بیخي کوچني په دا اوبو کې لمبېږي چې هغه بیخي امکان لري چې د مغرکې کې اوبه او ژوند یې د لاسه څخه واخلي. همداسې ځوانان.
خلک د ژغورنې د مسلکي ټیمونو او وسایلو نشتوالی د دې ستونزې په مخنیوي کې یو بله تشه بولي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله صلیحي وایي کله چې کوم ځوان په اوبو کې ډوب سي د مسلکي او بازانو د نه موجودیت له امله یې ژغورنه ډېره ګرانه وي.
نو دا یو جدي اړتیا ده او د دې لپاره مسلکي ټیمونه او دغسې سیار ټیمونه ته ضرورت شته. په ډېرو برخو کې ځوانان نیوسي په عادي شکل کولی شي چې راوکیږي خو هغه مسلکي خلک نه وي یا پرزنسه د دې لپاره ټیمونه نه وي. که داسې اوبازانو یو ګروپ جوړ کړي چې کوم ځای کې دا واقعه رامنځته کېږي هغه رسیدګي ژر ورته وکولی شي چې ژوند یې وژغورل شي.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د لامبو زده کړه د ماشومانو لپاره لازمي بلل کېږي. د زابل اوسیدونکو او فعال روزي محمد زابلی وایي کورنۍ د خپلو ماشومانو او ځوانانو ته د سندونو خطرونه په ګوته کړي او هغوی ته د معلومات ورکړي. نوموړی د کورنۍ ترڅنګ دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت پر رول ټینګار کوي او وایي د طالبانو حکومت یې د سندونو او بندونو د هغو برخو لپاره چې خلک یې ډېر کاروي ځانګړي نښې او خوندي ځایونه جوړ کړي تر څو خلک پوه سي چې کوم ځایونه خوندي او کوم له خطرونو ډک دي.
پر دغه مسیر د لوی ویلې او دغه راز بغرا او د هلمند د سند پر مسیر باندې زما په نظر سره اړین تدابیر نیول د حکومت لپاره دا ډیر مهمه او دا غرض کورنوی ته په کار دا شید چې خپل ځوانان خپل ماشومان د اوبو د لمبو څخه او د جوړو اوبو د لمبو څخه په جدي ډول باندې راوګرځوي او غوښته توصیه وکړي او پر هغه باندې څارنه او نظارت زیات کړي او حکومت زه فکر کوم په دې برخه کې د عامه پوهاوي مسولیت هم لري.
خلک د کندهار د لوی ویالې، ارغنداب، د دهلی بنا او هلمند سیندونو کې د ځوانانو د لامبو پر مهال د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پوهاوي پروګرامونه، د لامبو مهارتونو روزنه، د لامبو سیمو ته نږدې د ژغورنې ټیمونو ځای پر ځای کول او د لامبو لپاره د خوندي ساحلونو جوړول جدي اړتیا بولي تر څو د ستونزو حل او د ځوانانو او ماشومانو ژوند خوندي سي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې تازه سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې له نږدې د وضعیت ارزونه کوي، څو ژر تر ژره خوراکي مواد او نورې مرستې سیمې ته واستوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبې د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولی شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. د ننګرهار مرکز جلال آباد د اومې ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونو یې کور زیانمن کړی:
زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمې یو اوسیدونکي بیا ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم له ځان سره وړی.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تیر شپه چې کوم سیلابونه ترسره شوي وو، دې سره ډېر زیات تلفات رامنځته کړي دي، مالي او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب نظام سره وړی دی او تر اوسه پورې نه درک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR د اګست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. نریندرا مودی به په دې سفر کې د اوکراین له چارواکو سره د روانې جګړې د پای ته رسېدو او د کیف او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. مودی کیف ته له رسېدو مخکې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې ویلي چې جګړه د ستونزو د هواري لار نه ده، باید د سولې لار خپله شي. نوري اسنوري راپور لري.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخي سفر نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د جګړې د پای ته رسېدو پر سولیزو لارو چارو خبرې وکړي. د هغې جګړې چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل وروسته پیل شوی او دوه کاله پرې تېرېږي، مودی کیف ته رسیدو مخې له وارسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل هر څومره ژر چې کیدای شي د ستوري لار مخته ونیسي. ښاغلي مودي په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هیڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدای او زیاته کړې چې هیواد په سیمه کې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته اعاده کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. کیف ته له رسیدو سره سم په اوکراین کې میشتې هندي ټولنې د مودي تود هرکلی وکړ. مودي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دې ټولنې له غړو سره د روغ بړه او هرکلی څو تصویرونه هم خپاره کړي دي. تر دې مخکې د اوکراین د ریل ګاډي دولتي کمپنۍ پر ټلګرام چینل د مودي یوه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د ریل په ذریعه له پولند څخه کیف ته رسیږي. دا لکه چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوې په څه باندې دیرشو کلونو کې کیف ته د هند یوه مشر لومړنی سفر دی. مودی ویلی دای با اوکراین ته په دې سفر کې د هند او اوکراین ترمنځ د دوستۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. پر هند لویدیځو هیوادونو لخوا انتقادونه هله زیات شول چې مودی تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دغه کتنه داسې مهال وشو چې د روسیې د مزایلو په یوه خونړي برید کې په کیف کې د ماشومانو یو روغتون په نښه شوی و. متحده ایالات چې نوې ډیلي ته د چین د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په کنټرولولو کې د یو مهم شریک په توګه ګوري، روسیې ته د مودی پر دوه ورځني سفر خواشیني څرګنده کړې وه. هغه مهال د مودی پر دې سفر تر ټولو سخت انتقاد د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کړی و او هغه خواشینونکی او د سولې پر روانو هڅو یو ویجاړونکی ګزار بللی و. هغه ویلي و چې په دغسې یو ورځ کې د نړۍ د تر ټولو لویې ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی جنایتکار په غېږ کې نیسي. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیاک رویترز خبری آژانس ته ویلي چې له کیف څخه د مودی کتنه ډیره مهمه ځکه ده چې نوی ډیلی په حقیقت کې پر موسکو نفوذ لري. پودولیاک زیاته کړه دا زموږ لپاره خورا مهم دی چې له دغسې هیوادونو سره په اغیزمنه توګه اړیکې جوړې کړو، دوی ته دا روښانه کړو چې د جګړې سم پای څه دی او دا د دوی په ګټه هم ده.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځای نشته، خو حکومت ورته کار نه دی کړی. دوی وایي حکومت په دغه ولایت کې پښته شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمیر زیات شي. یو شمیر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهر راځي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تفریحي پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملي په زالري د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو تر څنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، خو یخې اوبه دي، د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربه سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خو آزاد، طبیعت خو بازار، خو موږ هر وخت د بازار کې یو کابل ګرد را ګرځي، هغه او دا خو ډېره فرق لري. بازار نو ګرمي و غد موټرو، دلته ته طبیعت، دلته ته انسان لکه ژوندۍ کېږي. کله کله جمعه په جمعه راځو موږ، خو دې خو اول زه راغلم.
په دغه ولایت کې یوازې دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان ښار اړوند د سره پل سیمه هم اکثره وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سره پل سیمه چې شنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې لیدو خوشاله دي، خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي ترڅو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکي دي دغه سیمې ته ورغلي دي.
شاهی چې دغه خسته دي دلته خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کی، امکانات دی ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر سي، او داسې منظر ایز هو ته چې دا چکر ساحه دي دلته ډېر سیلانیان راځي. چې اوس وګورم موږ لغمان راغلي، دوه درې ولایت مو پاس کړي دلته راغلي، کېدای شي نور ولایتونه هم خلک راغلي د سیاحت لپاره، د چکر لپاره، د شپې تیرولو لپاره دوی زمینه سازي وکړي، نو دا به دوی لپاره ډېر زیات سیلانیان هم راجلب کړي او دوی به ډېر ښه پرمختګ هم وکړي او ډېر ښه کار به وشي.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو هم دغه ولایت له سیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دی په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي، او بهرنی او کورنی سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمینه برابره کړي. دغه ولایت یو اوسیدونکو او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو دا غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
لزوانو نه مهیله دغه سپارک ترازی پارک باید نظم مراد کې همدارنګا د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ته دا ډېر وخت په خو جوړ سوی ده او استهلاک سوی ده. د دولت هم غوښتنه دا ده تر څو دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونی وړ دی چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیلې سیاحتي سیمو ته چې مخکې د نامنیو له امله خلک نسو ورتللی، د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو سفرونه ډېر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 501.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه لرو.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلول کومي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او عبیده تاسو سره د صوت پریږدم. یقینی دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا یو ټولنه کې د ځوانانو دپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو دپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي. یقینی دی یو لپاره خو بیا ډیر سخته مرض ده، ده خو او غټ مرض ده، ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاري وي او سه عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاري سره دا سکرزیدا سره، نو بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخته تېرېږي. ځکه ورځ غیر له خوبو نه ماسي وایا نور هر سات سړي باندې یو بوج، لیکن چې کله کاروبار وي د سړي دا فکر شنه ختم وي، فکر یې برابر وي او سړی آرام وي. لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې یې بیروزګاری سره دی عادت دي پیغو باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه مې کوي وړاندې کوم، او بس سلامه ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دغه راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینینو هغه مالونین چې تېر نظام هغه دي او دو سره جنګېدلي دي، هغو ته هېڅ چا ته داسې معاش نه دی ورکړ شوی، په سلو کې 50 ته ورکړ شوی دی، نورو سم هماغسې ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او د هغو د نظام د تېر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دي هغه هماغسې اوس هم خوار او زار او تکلیفونو کې دي، ژوند ډېر سخت دی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د سجرړو رادیو د دې سر په خبرو